برق تولید کو وس دا پروژه شوه گرچه یو راهنمود ته جوړ شوه.
ډیره مننه علی کوزه صاحب، ډیره زیاته مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. کور ودان د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علی کوزه، د فواید عامه وزارت ویندوی محمد مهدی روحانی، او د افغانستان د ملي متشبثینو بورد رئیس الحاج رحم الدین حاجی آقا چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو او له نور اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري په یو ساعت، بلکې هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه لرو، په یو بل موضوع بحث لرو. خو اوس د خبرونو نوبت دی. د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د مشرانو جرګې دری پلاوی خبرداری ورکوي چې د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ جوړه شي. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله یې نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه وایي ستره محکمه دې د وزیرانو د استیزا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي. د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله وویل ستره محکمه یوه معتبره قوه ده او باید د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانشي.
ستره محکمه چې دا با اعتباره اداره او قوه، باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې ترسره شوی وي هغه د ستره محکمې سره ربط د اجرایه قوې لخوا نه ونیسي، ځکه چې د ستره محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي.
د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ ولسي جرګې شپاړس هغه وزیران استیضا کړل چې له اویا فیصدو څخه کمه پراختیایي بودیجه یې مصرف کړې وه چې له هغې جملې څخه یې وتنه سلب صلاحیت کړل. بل لور ته د مشرانو جرګې دری پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د کابینې په جوړښت کې له پوره عدالت نه کار واخلي.
د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ اختلافات په چوکیو، اختلافات په پوستونو، اختلافات په نورو مسایلو هیڅ وخت د ملت په خیر نه دی، هیڅ وخت نظام په خیر نه دی. او د نظام د پایښت لپاره یو لوی ګواښ دی. موږ د جلالت مآب رئیس جمهور نه د هیله لرو د پوره عدالت نه کار واخلي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په خپلو تازه څرګندونو کې په قدرت کې د قومونو په غیر عادلانه ګډون سخت انتقادونه کړي او ویلي چې د روانو اختلافاتو دوام به هیواد کړکیچن حالت سره مخ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ جوړه شي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. نوموړي وویل چې دا کانفرنس د دسمبر په څلورمه جوړیږي او پکې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله یې نیولې ده. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد عسکري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغې ډلې سمود مخکې د کندهار ښار له میرویس مینې څخه یو ځوان تښتولی و او له کورنۍ څخه یې د هغه د خوشي کېدو په بدل کې پیسې غوښتې وې.
لطیف دی، نجیب الله دی، عبدالحد دی، محمد دی. دغه څلور کسه موږ بالفعل په میرویس مینی کې ونیولې چې په ابتدایي تحقیقاتو کې خپل جرم اعتراف کړی دی.
نوموړي وویل چې دوی د دغه کورنۍ له شکایت وروسته په سیمه کې عملیات وکړل او دغه ځوان یې وژغوره. په دې وروستیو کې په کندهار کې د وسله والو غلو او انسان تښتونکو په اړه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې لږ پیټو تراتیا پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د هالنډ د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکي نن له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په اروپا کې خپل پلویانو ته ویلي چې سوریه ته بیرته ولاړ نسی او په اروپا کې د بریدونو لپاره آماده اوسي. دی وایي اروپا توانېدلی د هغو کسانو شمېر کم کړي چې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره په وروستیو کلونو کې منځني ختیځ ته ورغلي دي، خو زیاتوي چې دا په دې معنی نه ده چې د ترهګرۍ ګواښ له منځه تللی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی چې سرلنه نه پیلېږي. دا په روان کال کې دریم ځل دی چې اوربند اعلانېږي. د سعودي عربستان یوه رسمي خبري اژانس ویلي چې که حوثي یاغیان هم دا ومني او د خپل تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو لېږلو ته اجازه ورکړي، نو کېدای سي دا اوربند نور هم وغځېږي. د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2015 کال د مارچ له میاشتې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنگیږي. داسې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید S-400 ډوله هوایي دفاعي سیستم وپیری. دا که سوې روسیا او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري د فدرالي ادارې مشر الکساندر فومن پرون انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې شایي ډېر ژر د دواړو هیوادونو د حکومتونو جوړ یو کمیسیون په دې اړه خبرې پیل کړي. د ترکیه د دفاع وزیر فکری اشق د نومبر پر 18 ویلي و چې انقره د دغه روسی سیستم پر رانیولو غور کوي، خو هیله یې وشوده چې د دوی د ناټو متحدین نور وړاندیزونه ورته ورکړي. ترکیه تیر کال هم له چین څخه د ورته دفاعي سیستم د اخیستلو په اړه خبرې کړې وې، خو وروسته له هغه چې د ناټو متحدینو یې مخالفت وکړ نو دوی دا خبرې پرېښودې. کمکاس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښه کړو. متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې پرون د ملي امنیت د سلاکار په نوم معرفي سو، د هل ورځپاڼې ته ویلي چې فتح الله ګولین چې په پنسلوانیا کې اوسي یو افراطي ملا دی. فلین د امریکا د انتخاباتو په ورځ هم لیکلي وو چې واشنګټن د ترکیې اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې او موږ باید ګولین ته پناه ورنه کړو. فلین زیاته کړې چې موږ باید خپله بهرنۍ تګلاره سمه کړو او ترکیې ته د ترکانو نظر وګورو. هغه الوتکه چې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري او سرمشریزي ته یې د روسیې د ولسمشر د پلاوي یو شمېر کسان پیرو ته وړل، د پرتګال په پلازمینه کې خرابه سوې ده. روسیا اوس یوه بله احتیاطي الوتکه له اضافي پرزو سره لیزبون ته لیږي. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ یوې ویاندې ایترتاس خبري اژانس ته ویلي چې تمه ده د دغه پلاوي غړي له څو تنو خبریالانو سره په احتیاطي الوتکه کې لیما ته ولاړ سي او تخنیکي ډله به خرابه سوې الوتکه جوړه او بیرته به مسکو ته پرواز وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله په دغې الوتکه کې نه و او تمه ده په یوه بله الوتکه کې له سوچي ښار څخه لیما ته سفر وکړي. ټاکل سوې ولسمشر پوتین د دې سرمشریزي په څنډو کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. او د تبت ستر مذهبي مشر دالای لاما منګولیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې هلته له بودایي عبادت کوونکو سره لیدلی چې د چین قهرجن اعتراضونه یې راپارولی دي. سلګونو عبادت کوونکو د یو اتیا کلن دالای لاما د لیدو لپاره سلګونو کیلومتره واټن وهلی او حتی له ګاونډي روسیې څخه هم ورته راغلي وو. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي و چې حکومت دغه هیواد ته د سولې د نوبل جایزې وړونکي دالای لاما د شخصي سفر په برخه کې هیڅ نسو کولی. د همدې ورځې په لومړیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې پیکینګ په هر هیواد کې په هر نامه چوي او په سطح چوي د دالای لاما د چین ضد جلا غوښتونکو فعالیتونو سره په کلکه مخالف دی. چین په 1950 کال کې تبت اشغال کړی او دالای لاما له 1950 کال راهیسې په بهر کې جلا وطنی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات به نجیب الزمان پاتې کې.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه وي. د کابل اسمان شین اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 24 ده. په کندهار کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 26.8. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 18.3. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 45.3. په جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 26.4. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 20.0 ښودل سوې ده. او په فیض آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 20.0 اټکل سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه پا دی ترشنه آسمان لاندی خبرونه که ومنید. په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د پاکستان او د غرض د پاګواش موسسې له لوري د سولې د خبرو موضوع تودې شوې ده. پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې بیا فعال شي. د سږ کال په لومړیو کې وروسته له دې د څلور اړخیزې ډلې غونډې په ټپه ودرېدې چې پاکستان د دې ډلې د کابل په غونډه کې ژمنه وکړه چې طالبان به د سولې خبرو ته تیاروي، خو دا کار یې ونه کړ. په همدې حال کې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه هیواد روسیا او چین به راتلونکي دسمبر میاشت په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په اړه مشورتي غونډه وکړي. ځینې افغان منتقدین وایي هر کال د هوا له سړېدو سره پاکستان د سولې موضوع تودوي، خو چې هوا توده شي د سولې په اړه بحثونه پای ته رسوي. په دې خپرونه کې په دې هم بحث کوو چې آیا واقعا سږکال هم چې هوا اوس البته پوره خونه ده سړه، خو تر یوه حده سړه شوې ده، آیا جنګونه سړه شوي دي او څه توقع لري چې سږنی ژمی به هم بې جنګه وي او که د تیر کال په شان به تیر کال په نسبي ډول د نورو کلونو په پرتله جنګ و؟
بله، تشکر. این موضوع رو با محترم آقای محمد یوسف امین زازه، کارشناس مسائل نظامی صحبت میکنیم که فعلا در استودیو تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای پاسوال محمد نجیب امان، رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله هم تماس برقرار شده. بر ایشان هم خوش آمدید میگوییم. آقای امان، خوش آمدید به برنامه. سب
تشکر از شما، بخیر، افتخار باشید.
تشکر ده باشین. خب اول چطور میشه که از کارشناس ما که در کابل است از اونا بپرسیم که این طبق معمول در هر زمستانی خود با خود این جنگا فروکش میکنه یا امسال سببهای مختلف دیگام هست؟ سیب نظر شما در این مورد بگیریم، باز از آقای امان میپرسیم.
نظر سیب تاست، سلام سروان سیب تاست و درانه ملمتم و جنرال سیب تا ګوري. د دې جنگي وضعیت هغه په اقلیم باندې، آب او هوا وضعیت جوی باندې دغه ډیر زیات تاثیرات لري او اکثرا جګړې په ووري کې، خصوصا په یو وخت کې چې بوټی شنی ونی شنی، نو یو وخت کې دغه جګړې ډیر زیات زور مومي او په سړو یخو وختونو کې جګړه اتمن ضعیفه کیږي او یو اهلت دغه ده چې دوی نشي کولی سابل عبور مناطق دي، خپل اکمالات نشي کولی او د دوی د اوسېدو دپاره یو د هغه جګړې دپاره چې هغه یوه هفته، دو هفتې یا یوه میاشت، لس ورځې دوام نیسي، یعنی نشي کولی چې دوی جګړې ته ادامه ورکړي او اکمالات هم نشي کولی. دا یو اړخ ده. بل اړخ دا ده چې موږ دغه کوم وضعیت د جګړې چې سکال ولیدو، طالبانو خورا فشار راوستو، خورا فشار راوستو، تقریبا د دوشتو ولایتونه زیاتره د جګړه ګرمه ساتلې وه او په ډیری ځایو کې خپلو اهدافو ته ورسېدل. د دوی اهداف دغه وو چې باید حکومتي ځواکونه ضعیف شي، تضعیف شي، رویه د خلکو باید خراب وي، یعنی خلکو ته داسې ثابته شي چې حکومت نشي کولای چې حاکمیت د قانون هغه کلو بانډو کې ته وغځوي، حتی تر ولسوالۍ ولایتو کچه پورې. دغه طالبانو دغه مسله هدف و او دا یې ثابت کړلی. بلې خواته د دې دپاره چې دغه جګړې چې موږ ګورو د موږ تحلیل دا شی ده، یعنی نه حکومت په دغې قادرېدی شي چې طالبان د منځه ویسي او نه طالبان په دغې توانېدلی شي چې د ولایت سقوط کی او د میاشتو میاشتو پاره د کالو دپاره هلته خپل واک ولري، یعنی واک په واک شي، دا امکان نه لري. دا جګړه دغسې تعریف شوې ده، دغسې جوړه شوې ده.
مننه ځاځی صاحب. په دې برخه کې بیا نو سوال کېدی شي دا وي چې ولې نو بیا طالبان د سولې خبرې نه مني؟ په دې اړه به تاسو وروسته نظر څرګند کړئ. ستاسو خبرو په ارتباط چې هوا کله سړه شي نو لیوی خوا پانی نوی ونی نوی دولت وسلوال مخالفان ځانونه نشي پټولی، بلخوا په غرونو کې واوري وي یخي، دوی جنگ ته دوام نشي ورکولی. دا خبره په زلونو شوې ده او په هر کال ژمي کې نسبتا جنگ کم وي سوړ وي، لیکن یو شمیر خلک انتقاد کوي چې دولتي ځواکونه له همدغه فرصته بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد استفاده نه کوي. تیر کال په هلمند کې چې طالبانو خصوصا د کوکنارو په فصل کې جنگ درولی و، دولتي ځواکونو څه نه ورته ویل، اما یو شمیر خلکو وویل چې په کار ده چې له دې فرصته دولتي ځواکونه استفاده وکړي او طالبان چې مشغول دي غافلگیر کړي. جنرال صاحب نجیب امان، په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ، ولې دولتي ځواکونه له فرصت استفاده نه کوي؟
بار دو از سلام و ادب خدمت جناب شما و مهمان برنامه و دوستایی که با شما در ارتباط هستند. اجازه بفرمایید که کوتاه یک مکس روی سوال اول شما و بعد در خدمت سوال دوم شما باشم. ما به علاوه تایید فرمایشات محترم کارشناس میخواییم دو سه نکته دیگر هم کوتاه خدمت شما عرض بکنم. تنها بحث سرد شدن موسم یا تغییر فصل جنگی هم نیست. دشمن در امسال جاری بالاترین تلفات و ضایعات متقبل شد. با عبارت دیگر تداوم همچون یک جنگ وسیع و گسترده ای که جناب کارشناس از آغاز در 22 ولایت افغانستان نام بردن کار ساده نیست. به این دلیل دشمن نتانست با توجه به ضعف و ناتوانی و فشار بیش از حد که از جانب نیروهای دولتی متقبل شده همچون یک برنامه را ادامه بده، در حالی که دشمن برنامهش از 2 سال قبل به این هست که در فصل سرما، هرچند 3 سال قبل فصل سرما تغییر فصل جنگ بود و بیشتر دشمن تلاش میکرد که در موسم سردی به نقاط گرمسیر و یا به پاکستان برد، اما از 2 سال به این طرف تلاش دشمن در این هست که نقاطی را که در طول فصل گرما در افغانستان در اختیار داشته باشن در طول سردی هم در اختیار خود داشته باشن تا بر سال جدید از نقاط صفری آغاز نه، بلکه با یک دستاورد از یک نقاط و یک جغرافیه که در قلمرو خود داشته باشن. علاوه از این که نیروهای دولت اسلامی افغانستان البته در بخش‌های مختلف چه شامل ارتش افغانستان و چه شامل پلیس و نیروهای امنیتی ملی افغانستان تا یک پلان بسیار دقیق و منظم در 2 فیز یا در 2 برنامه کار خودم آغاز کردم. یک، اولا تأمین امنیت در جغرافیا و نقاطی را که تحت قلمرو دولت است و نیروهای دشمن در تلاش گرفتن از او بودن تأمین امنیت، و دوم پس زدن و یا دوباره نقاط از دست را گرفتن جزی از برنامه بود که فشار بیش از حد در برنامه های مدون و در برنامه های خیلی منطقی و مسلکی با توجه به فصل سرد شدن فصل در افغانستان جز برنامه هایشان بود. میخواییم که در مورد سوال این که آیا نیروهای دولت تلاش نمی کنند و یا از فرصت مناسب استفاده نمی کنند، من فکر می کنم که اجازه بفرمایید که این سوال کمی تغییر بدیم، به این معنا که نیروهای دولت اسلامی افغانستان جزی از اولویت های کاریشان تأمین امنیت، صلح و ثبات و استقرار در افغانستان است. نیروهای دولت اسلامی افغانستان از کوچکترین فرصت استفاده می کنند تا در خدمت مردم افغانستان باشند، اما دلایل و عواملی هست که نیروهای دولت اسلامی افغانستان را باز می داره از یک عملیات و استفاده قوت ها با توجه به جغرافیه که در قلمرو دشمن می باشه. فرض بفرمایید استفاده از نیروهای از مردم ملکی، استفاده از مناطق ملکی، استفاده از دوائر و مؤسساتی که ملکی هست و دشمن در اونجا پناه می بره. شما شفاخانه کندز بیاد دارید، شما ادارات ما مکاتب ولایت هلمند بیاد دارید، شما تأسیسات ولایت اروزگان را بیاد دارید که دشمن در اینجا جا میگیره. تصفیه نیروهای دشمن از این مناطق نیروهای دولت اسلامی افغانستان را وامی داره تا بیشتر متوجه باشن و با تدبیر لازم با استفاده قوت مناسب در برابر دشمن دست به عملیات بزنن. و ضمن بعد عوامل دیگه شامل موسم کشتزار مردم است. مثلا در هلمند، اگر در شمال هلمند شما دقت داشته باشین که بحث کوکنار با مواد مخدر بیشتر هست، اما در نقاط دیگه فصل جمع‌آوری حاصلات مردم است که نیروهای دولت هم بر اونها توجه خود را دارند.
تشکر شد. خب محترم آقای اجمل سایز، کارشناس مسائل نظامی، هم در خط تلفن هستن، برشان خوش آمدید میگیم. خوش آمدید آقای سایز.
زنده باشین.
خب گفتن که وقت شما زیق است، از او خاطر ما یک دو سوال عاجل از شما میکنیم. که خب این تخفیف در حملات طالبان گفتیم که مثل سابق به خاطر زمستان و از این مسائل است، یا در سطح بین المللی هم بسیار تغییرات آمد، مثلا انتخابات امریکا شاید در این موضوع تأثیر بکنه، و همچنان روسیه به طالبان مثلا یک چراغ سبز روشن کرده یا هم شاید تأثیر بکنه. گفتیم نظر شما رو هم بگیریم، شما در چی فکر هستین در این مورد؟
دلوی شخصان فرام تاسو درنو ملمنو و ردون کو سلام پوران دکولو سر اساسا در جنگ استراتیجی پر افغانستان که مختلف آباد لری و دی بحرنه الخریر قوی دی او کل هم چه در مخالفین و یا در افغان دولت در عملیات و کشرا شکید یا یو قسم تخفیف خپل یا مخفعالت ځان ته غوره کوي. دا د دې بنسټ او اساس د هغه د جنګ د ستراتیژۍ نه منشا اخلي. لکه څرنګه چې تاسو مرته اشاره وکړله، کیدای شي د هوا سوړوالی او هغه عوامل دي چې د طالبانو کړنو باندې به تاثیر کړی وي، او د طالبانو عملیات به یو څه کم کړي وي، دغو عملیات به کم کړي وي د افغانستان په مسلح قواو باندې، د افغانستان په خلکو باندې. اما اساس دې خبرې دا ده چې کله چې د طالبانو په نام باندې یو پروژه رامنځته کېږي، او د دې پروژې د طرحې او د فعالیت زمان تر 2014 کال پوری وو. اما کله چې د 2014 کال وروسته باید طالبانو د پروژې بدیل دایر ګرځېدلی وای، خو په دغه وخت کې په سیمه کې بعضې لویو قدرتونو تماس ورکړه او پرې نښوده چې هغه پروګرام د غربي وخت معاملې شي. له همدې کبله چې د طالبانو د حمایې او د هغوی د تمویل په منابعو کې تغییر راغی، او دا د طالبانو په کړنو باندې یو څه مؤثر دي. کیدای شي هغوی به د نوي تمویل کوونکو د برنامو او د هغوی د اهدافو پر اساس باندې چمتووالی نیسي، او دا چمتووالی تمویل چې یو څه وخت ورته پکار دی. له بلې خوانه د افغان حکومت او د سوال پوز یعنی په ټوله کې مسلح قواوی مکلفیت لري چې د همدې وضعیت نه په ګټه اخیستنې سره
صاحب وبخښئ، تاسې بهرنی عامل زیات
کار وکړی و. هغه
سای صاحب، تاسو ویل چې د افغانستان په جنگ کې بهرنی عامل ډېر رول لري. پاکستان په وروستیو ورځو کې بیا هلې ځلې پیل کړې دي، خصوصا دا غوښتنه کړې ده چې څلور اړخیز ګروپ ته بیا فعال شي. له چین او روسیې سره هم د افغانستان په اړه خبرې کوي. څه فکر کوئ چې دا تغییر په پاکستان کې واقعا راغلی دی، او که پاکستان دا خبرې د دې لپاره کوي چې ژمی په افغانستان کې رانژدې کېدو دی، یا واسي هم جګړه سړې شي، نو ځکه دا پیشنهاد یې کړی دی. اما په عین حال کې دا نظر هم شته وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د افغانستان د جنګ او پاکستان په اړه متفاوت نظر لري. ممکن پاکستان تشویش ولري، ځکه به غواړي چې نور په خپل دریس کې تغییر راولي. ستاسو نظر څه دی؟
په ټوله کې پاکستان دوه مخیزه او دوه اړخیزه سیاستونه په تاریخ کې اوږدو کې د سیمې او د افغانستان په مسایلو کې غوره کړي دي، او هغوی دې نه ګټه اخیستې ده. زما نظر او مشخص دید په دې اړه دا دی چې نور باید پاکستان ته دغه ارزښت او دغه رول ورنه کړي چې دوی دې بیا د افغانستان د سولې او د افغانستان د قضیې په هکله باندې اوله خبره وکړي، او یعنې دوی د دغې برنامو چلوونکي او بالاخره مختوونکي وي. له بلې خوانه د امریکا په رهبرۍ کې بدلون، او بالاخره د نوي رئیس جمهور انتخاب دل دا کې دې تروبې د خود تاثیر ولري اما په ټول کې د امریکا غوندې نوی وادونه دا غوي چې او پالیسي
سلامت اوسئ، مننه سایز صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان سلامت اوسئ. همدا پوښتنه غواړو چې له ښاغلي ځاځي څخه وکړو. ځاځي صاحب، تاسې په دې اړه څه نظر لري؟
ګوري دغه کوم مسل چې هغه خارجي بود دی دغه جګړې په اړه لري، زه فکر کوم چې دوستان د ځان ته پلمې ما جوړوي. ګوري خارجیان دغه دنیا نړۍ چې جوړه شوې ده، دغه جګړه روانه ده او یرغل روان ده او تجاوز روان ده، خو هغه وادونه چې هغه د فکر خواندان اوسي، هغه اوخیار اوسي، هغه خپل هیواد په ګران اوسي او خلکو ته نسلو ته خدمت کوي، نو هغه تر ډیره حده د دغو تجاوزونه دغو نه ځان خوندي ساتلی شي. متاسفانه د افغانستان چارواکي یا هغه مشران چې تر ننه ورځې پرې د افغانستان مشرتوب دعوه کوي، هغه که په کلو کې، که په بانډو کې، که په حکومت کې وي، دغه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان نسل ته د افغانستان آیندې دپاره هیڅ فکر نه ده کړی او دوی همیشه پردي فکرونه راوستي دي په افغانستان کې ننه، او د قدرت دپاره د حکومتو د چپه کېدو د په خاطر او د دوی د قدرت د مطرح کېدو دپاره مبارزه یې کړې ده، جنګ یې کړی ده، وطن یې ویجاړ کړی دی، خلک یې تباه کړي دي. او بالاخره دغه وضعیت نه نو هغه نړۍ چې هغه استبدادي ده، استعماري ده، او د مونږ ګاونډیانو سره چې کوم مشکلات لرو نو د دوی لمنې ته پرېوتلي دي، دوی ته ورغلي دي. زه داسې نښه نه لرم تر اوسه پورې چې افغان خپل لاس نه وي ورسره، یا افغان خپله د دوی لمنې ته نه وي پروت او هغه راغلی وي په افغانستان باندې یرغل کړی وي. په شکل د اشکالو د مونږ خپلو هغه مشران چې هغه د قدرت تږي دي او د پردي ذهنیتونه دلته راولي راوړي دي او اوس هم اخته دي. دغه لوی عامل شوی دی چې افغانستان یا د افغانستان خلک د دغو خمارانو ښکار شوی ده. نو د دې دپاره مونږ هر څومره چې هڅې وکړو تر څو چې دغسې یو حکومت، دغسې یو مشرتابه، دغسې یو وزیران، دغسې یو منصوبین او دغسې یو هیواد، یو داسې هیوادوال ونه اوسو چې هغه د افغانستان دپاره باید کار وکړي او د خپل نسل، د خپلو بچو دپاره کار وکړي، او دغه مور چې مونږ تاسې ورته وایو د وطن ته، دغه مور ته ژمن پاتې شي، نه چې دغه خپله مور کله په یوه چا خرڅوي، کله په بل چا خرڅوي. متاسفانه دغه کارونه په دغه 15-30 کالو کې دا کار شوی دی. مونږ خپله زمینه خارجي استخباراتو ته برابره کړې ده، مونږ خپله ورغلي یو په نوم د تاجک و ازبک و بلو 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 شیعه و سنی، بالاخره د افغانستان مو دغه حد ته رسولی ده. زه فکر نه کوم چې پردی یا خصوصا هغه هیوادونه چې د مونږ سره همسایه دي، یعنی پاکستان یا ایران، فکر نکوم چې د دومره جرأت درلودلو چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، افغانستان د تباهۍ د هغه لپاره دوی اقدام وکړي. د مونږ زمینه ورته مساعده کړه.
بازم به شما نوبت میرسه. ساروان صاحب، من میخوایم از آقای امان یک سوال بکنم که او ایست که در زمستان میگن که مثلا خود به خود جنگ ها کم میشه، منتها یک چیز تاریخی هم داره، مثلا ناپلیون هم که شکست خورد و همی برف و باران گپاره بانه کرد، باز هتلر گفتن تو هم در مسکو شکست خوردی، که ولی ما همی جنرال خنک میگن یا جنرال برف ما را شکست داد. یعنی تا یک چیزی آله فکر کنین ناپلیون در تجربه داشته و هتلر تجربه داشته و آله ما شما میگیم در زمستان گپا هست، هستک. منتها تکنولوژی قدر پیشرفت کرده درون مرون دیگه پاس که خب او طرف خود چیز نداره و بس میکنه، مگه حکومت چرا بس میکنه؟ یعنی او طرف حکومت باید اینقدر یک تجربه داشته باشه که در زمستان چطور بتونه که وار از لانایش بکشه، وار خخه برده میترسه بیرون رفته نمیتونه حتی جای پایش در برفا معلوم میشه. صاحب
نظر صاحب یو اوریدون که حمید گل غزنفر الکوزی د خوست شیخ زاید پوهنتون څخه دا خبره کړې ده، تاسو تر خبرو پوری وای پژمی که اکثر وسلوال طالبان پاکستان ته ځي، ځکه چې کورنۍ په پاکستان کې اوسي، هلته هوا توده وي او په افغانستان کې هوا سړه وي.
بله.
نو ډېر شمېر کم هم وي.
جناب صاحب امان چه فکر میکنین طرف شما باید صاحب اگر او طرف مقابل استراحت بکنه شما باید استراحت نکنین؟ نه خو صاحب چی میگین؟
ما تشکر میکنم از نظریات شما. فکر میکنم که بحث استراحت مطرح نیست. نیروهای دولت اسلامی افغانستان خدماتشان را در طول 15 سال گذشته، خاصتا بعد از انتقال امنیت به نیروهای دولت اسلامی افغانستان، دور و مجازا از حمایت نیروهای جامعه جهانی دولت افغانستان به نمایش گذاشت. قابل قدر هستم و امیدوار هستم که مردم افغانستان و همه دوستا از تلفاتشان، از شهادتشان، از مردانگیشان حمایت بکنند. اما اجازه بدید که یک نقطه را در قسمت تحرک دشمن و تحرک نیروهای دولت در فصل زمستان خدمت شما عرض کنم. قسمی پیشتر خدمت شما گفتم تغییر فصل جنگ در زمستان یک امر معمول بوده، اما نیروهای دشمن از دو سال به این طرف بر جز برنامه هاشان تداوم جنگ، تداوم بی‌ثباتی، تداوم اخلال امنیت چیزی از برنامه هایشان در طول زمستان است. به این معنا که اینا زمستان در تلاش حفظ و نگهداری جغرافی می کنند که در اختیارشان آمده. نیروهای دولت اسلامی افغانستان هم با تمام قوت جزی از برنامه هایشان بازپسگیری نقاط از دست رفته است. من خدمت شما پیشتر هم اشاره کردم که طی پلان های بسیار منظم شما شاهد خود بودین که خیلی به زودی و عنقریب عملات بازپسگیری نیروهای دولت اسلامی افغانستان بدون شک در تبانی با نیروهای جامعه جهانی در افغانستان، البته با حمایت نیروهای هوایی جامعه جهانی، دوباره عملات دولت آغاز میشه. برنامه دولت استراحت نه بلکه بازپسگیری نقاط است. برنامه ها مشخص شده، پلان ها مشخص است، در نقاط مختلف که برنامه های خیلی منطقی بر آغاز از اینا به حرکت از نیروهای جانب نیروهای دولت اسلامی افغانستان آغاز میشه. مثل که شما همی فیلن هم شاید ازی هستین که ما نقاطی را در کنداز، نقاطی را در اروزگان، نقاطی را در هلمند با تمام قوت از نیروهای دشمن باز پس گرفتیم. شما فرض بفرمایید که در یک حرکت در چند کیلومتری شهر تلمن و یا ترینکو دشمن جا بجا میشه. حالا با هر معزله و با هر ناتوانی که موجود بوده دشمن نزدیک میشه. اما نیروهای دولت اسلامی افغانستان برای بازپسگیری از اون از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکردن. شما شاهد هستین که شهرها از سکوت برآمد و در پهلویش نوع کاربرد تکتیک دولت است که ما از دشمن تلفات بگیریم تا دشمن قادر به بازپسگیری و یا برای تجدید قوتا در برابر دولت افغانستان نشود.
بله سم ډیر زیات مننه. البته تاسو وویل چې مثلا په هلمند کې مو د شارل غاړو له څنډو څخه د دولت وسلوال مخالفان په شاوتن بول، خو دې ته بیا اشاره نه کوي چې څومره ډیر ولسوالۍ درنه ونیولې. خیر، په دې اړه به هم لږ وروسته ستاسو هم درس د ځاځي صاحب نظر واورو. خو اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0909203540 بیا هم 0908255 ټلیفون شمیرو لمر سره تماس ونیسی یا د سکایپ آدرس رادیو دات آزادی. همداراز د افغان بی سی متصوات د شمیره په یاد لري. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت ورکو.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله بفرمایید صاحب
خبری وکی لطفا خیر دوی خبری وطن دوست مهربانی کوی وطن دوست صاحب
بله وطن دوست صاحب خوش آمدید
زنده باشید سلام دوستان سلام تاسو محترم نظر صاحب ته استاد درادو محترم کارکونکو او اوریدونکو منو ته وړاندې کوم سروان صاحب ولته دغه محترم تاسو میر مسخ زاده ته تخدیر موافقه مشه
خبره وکړه اواز
مو ته لپاره دروستان د فرض زمينه موږ وو دا زمينه موږ اوس برابر کړی دی چې موږ غوړی
بله بله اورو مهرباني
بله صدای شما میره و میای صاحب نفهمید
سیده و سیده خو د موقعیت ما بدلوی چه آواز بخراب نشی
او دغه امان صاحب چې خبره وکړه چې ولمرز له شرګا د شار څخه دغه طالبان لري کړی دی فکر کوم دا خبره دی په دریمه ناحیه کې د بولان په اډه کې د تشا کې آینه کې دغه سول ټیم د سیمه د طالبان په لاس کې چې د شرګا دریمه حوزه ده نه دریمه ناحیه کې د طالبان وسیږي او په دومره ناحیه کې طالبان ساغه دي په سره کو درکته زنجیر لري دی وروره په شان ده نه کې نو دې څنګه د خبره کې چې دی وایم چې زنجیر کړی دا اوس ځکه راځي تر کیچونو په دغه بولان کې د دریو لار بند او د ناوی لار بند کړي او طالبان په آینه کې کې او د بولان پسې مکه د جواب د لوی سره هدي او شاته ټول طالبان پرته دي د کډه پسې مکه د بولان کورونه دي دي د شهر درې محوزه دي ځان خبر کې اول د خبرو کې او بل ټول ورسو طالبان د طالبان په لاس کې دي نړیوال طالبان په لاس کې دي مرجع د غو په لاس کې دي خانشین دیشو
مداخله لکه وطن دوست صاحب د دوی منظور ده چې تر دې هم مخکې در رفي دي ول تر همدغه سیمې چې تاسو یادوي تر دې هم شرط نږدې شي ول دغه سیمونه یو څه شرط شوي دي
خبر بلکو
بله
اسلام بیا زوره
صدا تاسو خیر بل اردن کې ته نوبت ورکو ځان معرفي کې آزادی رادیو
بله سلام تاسو سلام تاسو نظر سره او جزال سره ټول اوریدم کو ته جزال
سلام
اج سلام
تاسو ته کور باندې اوسه سلام ته جزال سره نه بخښنه ده
مهرباني
خبر خدا دې چې پاسم کې مننه خبر خدا دې چې پاسم کې دولت خپل کوششونه کوي دولت دا کارونه کوي هغه څه توانې چې په واسه کې دی هغه انجاموي اما دا دې چې زور یې نه رسېږي تاسو وګورئ لکه څنګه تک چې وویلې لکه دا وطن دوسته چې مخکې وویلې د چا څنګه په ورځ دښمن د ښار او د اول خط په مابین کې ځان وغورځاوه دومره ښار ته رانږدې شو چې له ښار نه کیلومتر څخه په میترو باندې لرې پاتې شو دښمن خلک په کډې بیا بار کړلې بیا راغله خپلو کورونو نه بیا بېځایه شوله دښمن اوس هم د لښکرګا په څنګو کې پروت دی په سل مترې په دوه سوه مترې او په پنځه سوه مترې کې پروت دی دوی چې دغه بیانونه ورکوي خو خدای دوی خپله وظیفه ده باید ولي کې هر قسم چې وي هغه نظامي تاکتیک چې ده باید لیکي اما دولت خپل کوشش کړی ده دښمن یې له هغه اندازې چې په اولو سرور کې و ښار ته نږدې شوی و لرې کړی ده اما دښمن ګرولایي جنګ ورسره کوي هغه د تاکتیک یې اړولی ده چې یوازې په یو منطقه باندې حمله کوي بیا په بله منطقه باندې حمله کوي بیا د دوو خطو په مابین کې ځان غورځوي خپل تعرضونه کوي جنرال صاحب نن پوښتنه دا ده چې آیا څه وخت به تاسو د هلمند ښار له دغسې تعدیدونه وباسئ
حاجی صاحب لتا سخه پوښتنه حاجی صاحب عظیمی حاجی صاحب عظیمی هلمند هوا نسبتا معتدله ده د افغانستان د نورو ولایتونو په شان سوړ ژمی نه لري نو څه فکر کوئ چې د هوا سړېدو په نسبي ډول څه تاثیر په جنګ کړی دی هلته په تېر ژمي کې هم تاثیر درلود
نه مننه مننه سروان صاحب زه خپله ما خپله عسکري کړې ده څلور کاله پنځه کاله په نظامي ستونو کښې اوسېدلی یم دومره د جنګ په تاکتیکو په دغه پوهېږو هوا دومره معتدله ده دومره معتدله ده چې د شپې هم د سړی یخ نه کېږي په یوه کمپله کښې کولی شي چې سړی ګزاره وکړي همدغه اوس د دولت د اقدام وخت دی چې دولت په دغه وخت کښې اقدام وکړي باید دی باران واورې ته منتظر پاتې نه شي چې تر څو باران واورې ته منتظر پاتې کېږي هغه هم دښمن هم نه دی دیده دخمنه خپل 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 آماده لی
سلامت اوسه حاجی صاحب
خپل کمالات کی زمن چم
کور ودان سلامت
صحیح دغه وخت ته روزو کی او دل بینې
ډیر مننه حاجی صاحب زمي ول هلمند بل اوریدون کله رو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام سر خیر ستونه خیلی
سلامت اوسه مهرباني کوي
زه وطن دوستانه ری خوش ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم
مهرباني کوي صاحب تانه صاحب
مقصد مهرباني صاحب زه خپل یو سیاسي سړی یم خو بیا افغانستان د افغانستان وطن یو د مور حیثیت لري نو په وطن باندې هر سړی بدربه دي کی کارا تلی وی که احمد وی که محمود وی که سرباز وی
بله صاحب
خو ضربت والا شاید چې سړی امنی میدان کې وکړي الحمدللہ افغانستان درین لکه امنیتی ځواکونه لرو او طالبان دې تقریبا د 150 لرو په خوا وشا کې دي
صحیح
تاسې چې وزوایي چې د اسرائیل د احمد د محمود د انتظار اته تلوي کې خلینا کوي
صحیح دقیقه بوشنه متصره
د دولت څخه د ایله کوم چې د شغل یې اشرف غنی څخه پروان صحیح
بله صحیح
دا فساد چې دی په وزیر دفاع کې په وزیر داخله کې دا شخصي مکاتب نور اساسي او مقصد خپل اخلاص او کوم وجدان شي د وطن لپاره او د وطن د دین څخه واړي هغه خپل صدقات ورته وکړي
صحیح
د خدای چې نظر اسکار په صدقه سره میدان ته راوځي
صحیح سر ډېره مننه تڼۍ صاحب سلامت سریش صاحب هم دی له ده نه مې لکه وچې لنډې خبرې وکړي
مهرباني
ماز سلام دارم برای همگی سوال خدای تو کوتاه مطرح میکنم که من اگر از دیدگاه افکار ما سوال بکنم در راجع به مذاکرات چهار جانبه سوال من تو خواهد باشه که آره آمریکا خو مستقیم به شکل دیگه دهی بار در این چشم پتکان سیاسی به عبارت دیگه در این چشم پتکان سیاسی با روسیه مواجه است روسیه خو به یک شکل حمایت خود از طالبان ایران کرده چرا ایالات متحده امریکا در شورای امنیت از منافع افغانستان دفاع نمی کنه و حال در برابر روسیه چی خواد بکنه چرا به یک شکل دیگه در این مرتبه مواجه است با روسیه به خاطر منافع منطقویش نه دیگر از ایالات متحده امریکا خود مردم افغانستان خواهش میکنه که همین موقف خود جهتگیری خود در هیچ شمپتکان سیاسی خود به نفع مردم افغانستان چرا نمیگیره و ما جای یادآوری است که دوست ما که بسیار مسئولانه صحبت کردن و با پشتو صحبت کردن در مورد وضعیت سیاسی دولت افغانستان بسیار مقبول صحبت کردن ما رویشان از دور میبستم همین دوست ما که با پشتو صحبت کردن راستی که تا که خود ما به خود دل نسوزانیم کس بر ما دل نمیسوزانه همین سوال ما همین نظرم بود
تشکر زیاته مننه البته زامیر کابلوف دست خبری کردی چه همه ویلی چه لطالبان سره تماس لرو او همه پاین حال که ده هم ویلی چه لطرورزم سره جگره ملاتر کوی و دی افغانستان ده حکومت ملاتر کوی دوار خواهی و حلی دی پر حال ور بشو لمره شاغل زازی تا زازی سب که تاسی پا دیاره خصوصا دی روسی آوریدون که دی سرگنده و نو پاره نظر سرگند که آیا دی روسیه د خاص استازی څرګندونی دومره د افغانستان خلاف یا د تروریزم په ملاتړ کې وی چې امریکا وادار شي او د روسیه خلاف شکایت وکړي
ګوري نړۍ اصلا د ملل متحد چې موږ تاسو ورته وایو دغه خپل حیثیت په نړۍ په کچه د لاس ورکړی ده دوی دغه اداره چې جوړه شوې ده د نړۍ د صلح ثبات پرمختګ یعنی په هر اړخه کې د نړۍ د صلح او ثبات په مورد کې دغه ټولنه ایجاد شوې ده دغه ټولنه خپل وظایف خپلې دندې مکلفیتونه درست ترسره نه کړل دلته وسی حالت هغه په اصطلاح یو قطبی خواته لاړه ده امریکا ځان د جهان ټیکادار خي او څوک چې د امریکا په برنامه کې شامل دي هغه خدي هغه د حافظ دي هغه سب مرسته کوي هغه سب همکاري کوي څوک چې د دوی د برنامه په خلاف دي هغه بو پلمی بو تکيږي هغه بو ترستان کوي هغه بو دهشتګرد کوي هغه بو مختلفو تورو باندې لکه چې د عراق جګړه ده هغو لکه چې اوس منځنی ختیز کې دغه جګړه د لیبیا کې دغه جګړه شوه، یعنی امن ملکونه نه امن کړل. او په عین زمان په افغانستان کې کومه موخه چې دوی انتخاب کړي وو، اهداف انتخاب کړي وو، د تروریزم سره جګړه، د مواد مخدر د منځ وړلو او ښه حکومتداري، هغه خو یوارې ونه شوه، بلکې مواد مخدر زیات شول، فساد په ادارې کې زیات شو، او بالاخره تروریستان هم ورځ په ورځ تقویه کېږي، چې طالب خو پرېږده چې اوس داعش هم القاعده او طالب پرېږده چې داعش هم منځته راغی. د امریکا په زور سمه کېږي، یعنی کګه دغه خوله په سوک سمایې، امریکایان په وزر په زارې، امریکایان په منطق نن سبا هیڅ دوی ژمن نه دي. امریکایان باید په خولې باید ووهلی شي، امریکایان باید تهدید شي، امریکایان باید یعنی دغه ته مجبور شي چې خپله هغه پالیسي چې د نړۍ دپاره د سیمې دپاره خصوصا د افغانستان دپاره د جوړه کړې دی هغه نه باید لاس واخلي. یعنی نړۍ باید پرېږدي یو نظم ته، نړۍ باید پرېږدي یو صلح ته، ځکه چې دغه مهربانی.
بله تشکر دیم موضوعات به ایمیلی بازم اگر شد وقت ماند یک تماس میگیریم. خب جنرال صاحب امان، شما سوالا را اگر یادداشت کرده بودین یادداشت کردین، اگر جواب بدین. دو وطن دوست صاحب سوال کردن، آجی صاحب، عظیمی، تنه صاحب و سرش صاحب، اگر یادداشت دارین خلاصه اگر جواب بدین خوش میشیم. صاحب بفرمایید.
حتما انشاءالله حد المقدور در خدمت خود بودیم. اجازه بفرمایید یک نقطه را با عنوان یک شهروند افغانستان هم نوا و هم صدا با سایر دوستای ما که جز برنامه بودن و به عنوان شنونده ها صحبت کردن، هم نوا باشو، اما اجازه بفرمایید که اصل نکته ای که دوستای ما از اونا بی خبر هستن باید او را اوریان بسازیم، به این معنا که دوستای ما تقریبا البته دردشان احترام میگذاریم، اما کم معلومات داشت معلومات بودنی از اونا را در اصل قضای افغانستان یک نقطه است که باید اینا او را کمی توجه کنن. با ایمان ها دوست ما اشاره کردن که 10,000 تروریست در افغانستان است. دوست دیگه ما سوال کردن که هنوز هم موضوع سی باباجی و نقاط دیگه هلمند هم در اختیار دشمن است، و تشکر میکنم از جناب شما که شما او را کمی تصحیح کردید. بحث در این است که 10,000 نیروی دشمن نیست، حدود 80,000 نیروی مسلح قابل سوق تروریست ها در افغانستان هست. شما توجه بکنید به پالیسی پاکستان، استراتژی که پاکستان اختیار کرده، قرار هست که با زیر فشار آمدن پاکستان از آدرس امریکا و ملل متحد و کشورهای ائتلاف جهانی که از سیاست افغانستان حمایت دارند، پاکستان سخت در حالت انزوا قرار گرفته. پاکستان مجبور بود که بر مردم و بر جامعه جهانی نشان دهن که اینا حرکتی را در ماموریت ضد تروریسم منطقه‌ای اینا برا انداختن. در حال حاضر اکثریت تروریستای خارجی و افغانی حتی به شمول پاکستانی ها را پاکستان از وزیرستان شمالی و جنوبی و سایر نقاط دیگر زیر برنامه به تصفیه تروریسم در پاکستان داخل افغانستان ساخته. ما در برابر یک تروریسم 5 سال پیش قرار نداریم، ما در برابر یک تروریسمی که اجنبی ها در او هستند، داعش، القاعده نسبتا، خارجی ها، پاکستانی ها، چچنیا، ازبک، تاجیکی، چینی، چچنیا، اینا همه که به هزارها نفر در افغانستان هست مواجه هستیم، و اینا در یک مدیریت جدی و رهبری منظم از آدرس آیسای پاکستان در برابر ما می جنگن. معنای دین نیست که ما نیروهای دولت اسلامی افغانستان توانمندی ندارن. ما در برابر یک نیروی خیلی قوی اما با اراده و صمیمانه ما باز مردم خود دفاع می کنیم و می جنگیم. بحثی که هلمند چگونه و چی وقت امنیت میشن سوالی است که یک شهروند افغانستانی ما حق داره بگه، اما ما با عنوان نیروهای دولت اسلامی افغانستان با توجه به ظرفیت خود، با توجه به توانمندی خود، ما نمیتونیم برات بگیم که فردا، ولی جز برنامه های ماست که آغاز میشه و حداقل می لحظه به اساس اصل محرمیت و خدمت خودت گفته نمیتونم که فردا ماموریت های دولت برای بازپسگیری و تصفیه نقاط جز برنامه هاست و انقریب شما شاهدش خود بودید. نکته دیگری که دوست ما سوال کردن که چرا امریکا از افغانستان حمایت نمی کنه، چرا با پاکستان با روسیه مواجه نشده، من فکر می کنم بازم هر شهروند افغانی حق دارن که تفسیر از برنامه های بین المللی داشته باشن، در حالی که امریکا از افغانستان در طول 15 سال حمایت کرده، سرمایه گذاری را که در افغانستان کردن اونا او را به یک باره به اصطلاح صرف نظر نمی کنن. سیاست بیرون مرزی امریکا با تغییر حکومت و یا رهبریشان سیاستشان مدون است، تدوین شده است. تغییر در رهبری، تغییر آنچنانی در سیاست بیرون مرزی امریکا وارد نمی شه. رویارویی امریکا با روسیه در افغانستان نی بلکه در منطقه در خاور میانه هست، اما این رویارویی سبب از این نیست که افغانستان از دید امریکا با آشیه بره، برعکس در اینجا نقش روسیه امروزی کمی منفی است، به این معنا که روسها ترجیح میتن که طالبان نسبت داعش در افغانستان ترجیح داده شود، اما از دید امریکا همه از اینا تروریسم است و در افغانستان هیچ نوع نیروی تروریسم قابل تحمل نه به جانب دولت اسلامی افغانستان و نه هم به نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان به رهبری امریکا هست. تفسیر ما باید آنچنان که لازم است از قضایا باشد. نکته دیگر که بازم خدمت شما عرض می کنم و ایست که پاکستان هیچ وقت در تلاش آوردن صلح و امنیت و ثبات در افغانستان نیست.
امین جنرال سپهمان، امین جا کمک ما یک سوال چی کنیم تره کنیم بر شما اونم در نظر بگیرین. منتها مثلا آقای خلیلزاد هم گفت دیگه متخصصین هم میگن یعنی رئیس جمهور جدید ترامپ ای زیادتر شاید از بسیاری مسائل بین‌المللی عقب نشینی بکنه، مثلا در مسئله شرق میانه میگه که ما 6 تریلیون دلار مصرف کردیم اما نتیجه نشد، می با این 6 تریلیون دلار ما میگه امریکا را کل زیربنایش سه دفعه از سر میتونستیم جور بکنیم، یعنی به این فکر تجارت از وزدگه طرف به روسیه هم چراغای سبز روشن میکنه، یعنی از نقطه نظر منافع ملی افغانستان اگر به موضوع ما نگاه بکنیم، اگر روسیه بتانه از سر پاکستان فشار بیاره و طالبان را یکم که جمع جور بکنه سب، یک امید پیدا نمیشه در منطقه برازی که ایران هم از گفت روسیه نمبرایه و یعنی کل متوجه داعش اگر شوه ما شما در افغانستان یکم که بیغم نخواهیم شد سب؟
عرض کنم که دو نقطه متفاوت مغالطه نباید شود. بحث داعش، بحث مبارزه با داعش با عنوان یک امر از دید جامعه ملل متحد جامعه بین المللی در منطقه هست و یکی نزدیکی طالبان با روسیه است. فراموش نشه که نزدیکی پاکستان با روسیه به اثر فشارهای کشور امریکا هست، به این معنا که امریکا با تمام قوت صنایع امریکا پاکستان هم مجبور ساخت تا در مورد مبارزه با تروریسم حرکت جدی را برای بندازه. این سبب شد که پاکستان دامن روسیه را بگیرد. نقش روسیه در افغانستان هنوز با پیمانه نیروهای ناتو جاگزین نخواهد بود، هرچند تاثیرات جدی خود خاصتا در شمال افغانستان می داشته باشه، اما به این معنا نیست که روسیه بتانه جاگزین سیاست های در منطقه خاصتا در افغانستان باشه. بلکه داعش، حتی داعش جزی از برنامه و استراتژی جامعه جهانی در منطقه است که آقای ترامپ هم با او اشاره کردن و حکومت فعلی امریکا. اما فراموش نشه که بازم عرض میکنم که تأثیر ما از روابط و از جملات نزدیکی پاکستان تا تأثیر روسیه و نزدیکی طالبان با روسیه به شکل مثبتش نیست. باز تکرار میکنم که پاکستان ترجیح میدن که طالبان در افغانستان حضور داشته باشند تا داعش در سرحدات شمال افغانستان، در سرحدات شوروی وقت و روسیه امروز که شامل تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و غیره کشورها شود، کمی متفاوت است. امر مبارزه با داعش جزء از برنامه‌های بین‌المللی است که خیلی تأثیر خود داشت سر روند
برنامه. امان صاحب همینجا با اجازهتان از زازه صاحبم پرسان کنیم همین سوال یک کمه که روشنام بسازیم، یعنی اگر امریکا سر پاکستان فشار بیاره و یک راه بیرون رفتم نداشته باشه و چین هم که پاکستان از رفیق است، یعنی یک فشار اگر سر پاکستان بیاره، پاکستان هم فشار بیاره سر طالبان که برد از این ترور مرورتان دیگه صرف نظر کنین سمس این سیاست بکنین سیب. زازه سیب همینجا یک شانس ایجاد نخواد شد؟
گوری خبر داده جنرال سبو مسلکی افسرم ده و تروریزم اداره بسی مسئولیت لری. گوری هر تروریستی دلی چاگه ایجادیگی اغا دید کم قوت لطرف ایجادیگی اغا که ملکی اغا که شخصونی که اغا عذابی و قوت شتا دیده شاتا او دیده قوت سه دوی علت پروتوکولونی دی تعهدات لری دی هوای غی وادو سره یا قوت سره ده هیچ امکان نلری چه بعضی وادونه دیده تروریستانو اغا کم قرارداد چه دیو سکره دی چه پروتوکولی و سکره دی اغا دی نظر نیخواته کی که چه دا وقتی چه دی نظر نیخواته کی بیان دغا تروریستی دالی دی پا مقابل کی داری کی لکه چه دی لکه چه القاعده دی امریکانو پا خلافی عمل وکرلو دایش پیدا کرد عمل بل جنرال سبویلی چه امریکان تا دا پا افغانستان که طول تروریستان دی نه دست نه دا امریکانو خپل ویلی چه مون طالبان سکو مشکل نلرو او مون دخمنی نو سرکو نن روس هم ورتو ویلی چه داغ یو سیاسی ځواک دا طالبان گوری طالبان هم روسان تا مشروعیت پیدا کرده ده او هم
زازه سب فکر نکوی چه ده طالبانو پا نسبت ده روسیه پا داریست که تغییر رخله او یا ده ایران پا داریست که ایران هم ویل کیجه چه اوست ده طالبانو ملاتر کوی او ده طالبانو ده زنو مهم و مشرانو کورونه پا ایران کی ده فکر نکوی چه ده علت داده چه پا افغانستان که داعش ظهور کرد او هم روسیه و هم ایران دواره لداعش ویریگی نو زکه تر داعش طالبان غره بودی.
بلکل بلکل گوری داغا په مصر کې په سوریه کې هم داسې حالات د روسان ټولو ته طرحه ګرو دغه وایي تروریستان وایي امریکایان تش یو ډلې ته تروریستان وایي دلته ګوري دغه د روسانو د امریکایانو کوم سیاست دی چې په نړۍ او خصوصا په افغانستان کې منځني ختیځ کې دی دا اوس یو ماشوم هم په پوهیږي. موږ ته مهمه څه ده ګوره د طالبانو جنګ جګړه په څه شي ده په څه په خاطر جنګ ده او د افغانستان حکومت د چا سره ورسره ده؟ یعنی تاسو خپله فکر وکړئ اته دېرش کاله تروریست اته دېرش کاله افغانستان د تروریزم ښکار ده د ډاکټر صاحب نجیب په وختو کې د هم نه همدا هم تروریستان وو د کوم نه راتلل خو همدغه د پاکستان ایران نه راتلل نن همغه پروني تروریستان نن دلته حکومت کوي پرونین مجرمین قاتلین دلته راځي حکومت کوي دغه تاسو په کوم نظر ګوري پس دغه نه دغه حالت نه مونږ صرف یو نتیجه اخستلی شو یو نتیجه چې خپل افغانان د نړیوال تروریزم ښکار شوي دي او دا د څه شي پاره د قدرت یا هغه ډېر خبره د پیسو یو میلیون ډالره دوه میلیون ډالره ما دوه هزار نفر دارم برمه یک میلیون بته ما چهار هزار نفر مسله دارم یک میلیون دو میلیون بده په دغه خرچ شوي خلک دي تروریسته په افغانستان کې داسې قدرت داسې حکومت نه ده راغلی چې هغه خرچ شوي نه وي.
سلامت اوسئ کورودان د پوځي مسایلو کارپو محمد یوسف امین زادزی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې عمومي رئیس پاسوال محمد نجیب امان او دغه راست د نظامی مسایلو کارپو اجمل سایس چې په یوه برخه کې له موږ سره له تاسو ټولو مننه لاوریدونکو هم منندوی چې د خبرونه واورېده.
ما هم تشکر میکنم مخصوصا از همکاران ابراهیم هارون وایس کاکل که د تایی از این برنامه همراه ما همکاری کردن و همچنان همکارای تکنیکی ما قادر جلالوف و رامین کاکل از کلشان یک جان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
جوان دو